افغانستان کې د سهار 4 بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو لو میدان ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د خبرګولیا جوزا شلمه د جون میاشتې نه همه خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګ چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچه درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد له ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنې د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړني محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 میرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه راز له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امینست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګ کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرلانو ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 83,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼګونی تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,350,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,150,580 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بیپلی ډاکټرانو ټولنې وویل چې دغه یولس مړي د پلټنې د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړل چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیري له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي و چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حمله په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګالګادو سیمه کې په یو کمین کې دغه شمیر افراطي وسلول ووژل. اعلامیه وایي د الشباب وسلولو خلاف هوایي حمله هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاري ځکه دوی عمل کوي د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې لوړې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دوه په باب اندېښنه شولې.
په کورنۍ کې دولس کسان یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده شوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره شوی. د امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکران کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یو نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاستراوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بل کوم دلیل بندې کړې. په داسې حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوریت نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاري ځکه دوی عمل کوي د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه دا وېد لاس راوړنو گزارشونه واوري او وګوري او وسره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پیښ شونه به باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې لښپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته لڅ کم زرو ورځو رئیس خوندزي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بے برخي کولو لپاره نږدې یو کال مخکې اروپאי ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتونو، د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو لکبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او خوندزیو ته د نجونو د تک پر تګلاره کار کوي. خدا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاری چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاته یې ورسره کړی دی. دغه کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پر لات جاری ساتلی او افغانستان ته د تاګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لري کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مېلې څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بانکونه د احتجاج په توګه تړلې دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو ترخوالی پیشي رامنځته کیږي. د پرلت کمیټۍ او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بلغړی ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. دا غب خبره چې د مئی لڅلرمی تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا یو سلولس کسان جوړ شوی او په لسکونه نور نیول شوی دي.
پرون د پرلت ډیره اوس میټینګ وو سلو د پرلت کمیټې چې هغه کې مرده غشي په ګوته کې چې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلک اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپارایي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر یو سل لسو پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او تر درې سوو شاوخوا چې دي هغه عام خلک چې کلیله وړ شوي دي، په هکې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې پنځه غړي د جون پر ومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوسه مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پراتمه د پښتون ژغورن غورزنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تاړنې ته ورغلي خو دا غوي سره د ملاقات اجازه نه دا ورکړي.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې شي. ورونه دغه خلک راوستلی ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازه راکوي.
حکومت ته نیول شوو پرلتوالو شمېرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې د غایمې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته دی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وایي په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 2.4 میلیون وګړي به د خوړو له کموالي سره مخامخ سي. دې سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیون خلک چې 3.2 میلیون یې تر 5 کلونو کم عمر ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 2.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د دبليو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې دبليو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیا کارکوونکې وه، اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 5 کلونو کم عمره 2 ماشومان لري چې دواړه په خوارځواکۍ اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 ساله دو ماست، بسیار زیاده می 3 ساله و...
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 میاستو دی، وارزواکی دی پلاری نستا، زده کور دوری گتون کیم، دنده نستا، 3 کلکی که چی هیچ کار نلرم، 3 زلی کلینیک تا ولادم خو درمل نیو نسوا، وست با وچه دوری مورستی رو.
جایشم نیو، حالا دی که کتنم نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې دولس کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کاوه، هغه سیلاب یوړ، اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستان د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمیو بهرنی مسئله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه دریږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی، په ګډه خبري غونډه کې د متحد ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې رئیس په فرانسه کې دی په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په شپږمه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته د لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلې دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 14مه پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبل یو سایت خراب شوی او دوی لټاونونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د دې په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورزنی چاري لخند او ځان سره مخ کړي او د وسایط د خرابتي علي کبل نس کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مټ سایکل وګوره مټ سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره. اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او مټران هم دغه سمستران ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر. نو د ازمشت وطنوال د تجارتان دغه دایسي ورغو کې د ازمشت د کندهار چیل سره برابر کې د خلک د مشکل د دغه وس حالات هم دایسي حالات تیاری ته کم نظر معلومي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دي مجازات کړی.
نن محمد ظریف په کندهار ان توار سره
ارزان تیل راوړ یا موټر یا موټرسایکل د چور واچې موټرسایکل چې در نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټوله د چیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا غا د چیلو د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیلو پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیلو کیفیت وګوري شالت ارزان شي راوړ دلته موټران ټوله خرابې موټرسایکلان موټران ټوله ته تاوان لري
منم سریکولا دی د دولت څخه مدا خو هیڅ وروره چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وېکمو دا دغه خرابې
په ورتباخ کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیرې موټرونه برېښنایی دی او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه دی زیات د چیلو د مال خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي منګر چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ د نړۍ وړي خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب چا سم برب سپری شول چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنه پښکې مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی د اوس موټر خو برکی دی د خو به خت زینش دا وروایته دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تا کو ور پاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر فراوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو له کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ډلې زوودونو پروګرام د ننګرهار ولایت کې ترسره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو لامل په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و زینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوخی په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او اقتصادي پلاوه د واده له درنو مصارفو بچ سول لدې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزيب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
څه مشکلات هم راغلم چې ګټل کنه لکه د اقتصاد ځخانه لکه مثال برې سو څلور سو بم دورز پیدا کول هغه د کور نه پکې کیدل او نور به د غینا ایلا واسه چارا بودیجه نه جوړیدل چې موږ دا غټ ولور وڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالد دا شي کډال په خاطر د دې چې شپږ کال او اول کال یو ځوان ناس دی وایي یو خوراکې شپږ کال ناس دا ډیر غټ مشکل دی البته دا غسی چې ودونه وشه دا زه په خپل هم په ویاړه ما زما د کوژدې د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه راس کې 200 ودیم 100 غټل 300 تو د کور خرچه به کېدل او ما دومره واسه نه درلودل چې کسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وټم زما ورور د سوای 3 لک روپۍ ورور میو او یو دوه کولی سرو
دا ډلې زواده د سیلاب خیریه بنسټ لور جوړ شوی وو هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلې زواده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو لزیاتو هڅو سره سره ونتوانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمال په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو لوسپورته دودونو پاړه د سې شنبه پورې ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام
خو زه یو نیک اقدام بولم ځکه چې زمونږ په هیواد کې بیروزګاری ډېر ده، زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګاره دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سیډلیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول شویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.